شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې په یو استودیو د اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. دا دې خبرونې د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې دي. خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیونې په اړه څه وایي دا به هم په همدې خبرونه کې واورو. خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې د 15 دلیلونو پر اساس یې د افغان په کابل کې د انتخاباتو نتایج لغو کړي، یعنی رایې باطلې اعلان کړي دي، او ویلي دي چې په دې ټاکنو کې پراخه درغلي شوې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په تمه دي، او دا به په افغانستان کې د ډیموکراسۍ راتلونکي تضمین کړي. او د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه په پلرنی هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. پوره خبر نه واوري. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطلې اعلان کړې. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کار یې د 15 دلیلونو پر اساس کړی، او یو دلیل یې دا و چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. د اکتوبر په 6 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکی ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 18 هم انتخاباتو دوام وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په 6 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننۍ پریکړې نور جزئیات به وروسته در سره شریک کړم. د دغه پریکړې په اساس باید په کابل کې لسره د ولسی جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې غړې پر همدې مسله خبرې نه دي کړې. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي وایي تر څو چې په افغانستان کې د سولې او موافقه ترلاسه کیږي، شایي په دې هیواد کې امنیت لا خراب سي. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له غړو هیوادونو سره خبرې وکړې. یونس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په دغه هیواد کې د ثبات او سولې لپاره ډیر مهم دي، او د دې لپاره په افغانستان کې باید د رای ورکوونکو د ثبت په بهیر کې اصلاحات راشي، او د افغانستان حکومت باید دا ضمانت وکړي چې د انتخاباتو لپاره شرایط بهتره کولای شي.
We have just finished a meeting with all NATO allies and partners.
دا وای مشت ناتو له ټولو غړو او د ناتو له شریکانو سره چې د غوڅ ناتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي خپل غونډه پای ته ورسوله، او موږ یو ار بیا له افغانستان کې د اوږدې مودې له امنیت او ثبات سره د مرستې په خاطر خپل تعهد ټینګار وکړ. په بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده، او په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالت هر اړخیزي خبرې وکړې. د 215 تل قولي اردو چارواکو په کندهار، زابل او روزګان کې د روسي پوځي عملیاتو په ترڅ کې واستوالو طالبانو ته د تلفاتو خبر ورکړی دی. د دې قولي اردو ویان جګړن یحیی علوی ویلي د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجوی او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 8 تنه واستوال وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت وخت نا وخت داسې ارقام خپروي چې مواسقه سرچینی شای ورسته تایید یا رد کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیاړه تفسیر نه کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه د شتي او لور ترڅنګ خاور ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا بیرغ کې نغښته وه د تگزاس په هیوستن ښار کې هغه کلیسا ته ورول سوي چې د بوش کورنۍ له ډیرو کلونو راهیسې عبادت پکې کوي. مشر جورج بوش د نومبر په 10 په هیوستن کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه تابوت د کتنې لپاره واشنگتن ته یوړ سوی و او پرون د هغه زوی کشر بوش په واشنگتن کې د خپل پلار په مړي وویل.
In his inaugural address, the 41st President of the United States said
دا امریکا د یو سلویشتم ولسمشر د لوري په مراسمو کې هغه ویلی و چې موږ باید خپل ماشومان ته یوازې غټ موټر او ډیری پیسې نه پریږدو، بلکې موږ باید هغوی ته ورزده کړو چې یو حقیقي ملګری څنګه وي، یو مهربانه مور او مهربانه پلار څنګه وي، او د یو وطن ښه وګړی څرنګه انسان وي. د مشر بوش تابوت به نن په هیوستن کې د کتلو لپاره پرانیستی وي. تابوت به وروسته په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته په یوه خاص ریل کې ولېږدول او خاور ته به وسپارل سي. او د روسیې دفاع وزارت د پرمختللو تهاجمي سیسټمونو په سلسله کې چې کرملین یې د پراختیا او تولید ژمنه کړې د لایزري وسلو یو نوی سیسټم په ډاګه کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د وزارت پرون په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده یو نوی سیستم معلومیږي چې غالبا د روسیې له لوري د روسیې د دفاع له وزارت له لوري نوی جوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مارچ میاشت کې خپل ولس ته په وینا کې د یو شمېر پرمختللو وسلو تصویرونه خلکو ته وښودل چې د ده په وینا د روسیې پوځ یې د پراختیا هڅې کوي. په دغو لایزري سیسټمونو کې تر اوبو لاندې د اټومي ډرون او د اټومي کروز میزایلو سیسټمونه هم شامل دي.
خبرونه مو لا ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړي. هغه پریکړه چې ګڼ خلک یې حیران کړي دي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره په موضوع باندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لومړنی عکس العمل هم درسره شریکوو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر سره یوسف رشید سره په همدې اړه مرکام لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم در اورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوې چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونې وکړي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لري. یاد مو پسی د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې. د دې کمیسون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ویل چې د دې انتخاباتو په اړه د وررسېدلو سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پریکړه کړې ده. د خبري غونډې ته زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام ورغلی و. همدا اوس راسره له هماغه ځایه د ټلیفون په تماس کې دی. اکرام، ستړی مه شئ، نور معلومات به په دې اړه له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه انصر. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې د شکایتونو له امله او د انتخاباتي جرایمو له امله چې دوی ته رسېدلي دي، د کابل ولایت انتخابات د ولسي جرګې انتخابات باطل اعلانوي او د قانون په اساس باندې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مجبور دی چې پریکړه وکړي چې د انتخابات به کله ترسره کیږي. د دغه کمیسیون منشي ډاکټر علي رضا روحاني په دغه کانفرنس کې خبرې کولې. وویل چې د کابل اړوند دوی ته له 2200 ډېر انتخاباتي شکایتونه چې په دې کې بېلابېل شکایتونه موجود دي، انتخاباتي جرایم دي پکې دا ورته رسېدلي دي، او د همدغه شکایتونو د څېړنې نه وروسته دغه پریکړه د کمیسیون ټولو غړو او کمیشنرانو وکړه. د رایو په اتفاق باندې دا پریکړه وشوه او دا پریکړه نن رسنیو ته اعلان کړه. همدارنګه دوی وویل چې هغه کسان چې په دغه انتخاباتي جرایمو کې او انتخاباتي درغلین کې لاس لري، هغه به پاره سیړنې روانې دي، هغه به قانون لمخې لوی سرنوالۍ ته مارې کېږي. په دې کې پنځه کسانو نومونه یاد کړو چې دا یو د کابل د انتخاباتو رئیس الرحمن رودوال، همداراز احمد شاه زمانزه، ازمره قلمیار عبدالعزیز او سید ابراهیم سادات. دا غو نمونه چې دوی یاد کړی دا یو لک افغانۍ باندې جریمه شوی دي دوی لخوانه، او سرنې باندې نه پدې اړه باندې کیږي. د لودل کانفرنس وروسته د شکایتونو د کمیسیون مرستیال همیرا حکمل لمو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امکانات د دې ډیر زیات شوه چې د میدان وردګو او د فراه په ګډون باندې د سلورو نور ولایتونو رای هم باطلی اعلان شلا به ډیر ژر دوی په همدغه سیمت باندې غونډه کې اعلان کی او په هغه اړه باندې څېړنې پیل شوې. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د حق نه لري سوشي دي وړاندې رسنیو ته دا خبره کړې، خو د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون مرستیال همرا حکمل ویل چې د قانون په اساس باندې د انتخاباتو شکایتونو ته د حق ورکړل شوی دی چې په کوم حوزو کې چې له 80% ډیر نه پاتې راي موجودی وي پاره کې دوی رائے باطل اعلان کی او مکمل حوزه باطل اعلان کی. همرا حکمل دام رد نه کړه چې په انتخاباتو په کمیسیون کې په دغه سوخ کې د پیسو راکور کړ ډیره زیاته روانه ده، دوی دا سوال رد نه کوي ول چې امکان لري، او دوی ته هم دغه معلومات رسیدلې چې په دغه سوخ کې په انتخاباتو کمیسیون کې پیسې ښکته پورته کیږي، پیسې اخیستل کیږي، او د همدغه مسایلو ته په کتلو سره دوی دغه لویه پریکړه کړې ده. نو د قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون تر یوې راتلونکې اونۍ پورې به دوی په کابل کې بیا انتخابات اعلانې د انتخابات شکایتونو د مرستیالې په وینا باندې دا چې اعلان به شي کنه وبه ګورو چې څه پریکړه کیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وبخښي د شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې اړه څه ونه ویل چې دوی خود دې شکایتونو د څېړلو او ارزیابۍ لپاره یو ټاکلی وخت هم درلود. یعنی ولې مخکې داسې پریکړه ونه کړه، ولې په داسې یوې شیبه کې چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلانم کافي ډیر وخت هغه ټاکلی نیټې نه ډیر وخت تیریږي دوی د نتیجې ته ورسېدل؟
خو دوی ویل چې اوس موږ د انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو، د یو شمېر نورو ولایتونو په انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو، او دغه څېړنو په پایله کې دوی بلاخره باید دغه پریکړه وکړي. دوی هغه انتخاباتي شکایتونه هم رسنیو ته وښودل چې وباره په هماغه مطبوعاتي کنفرانس په ځای کې جوړه کړې وه، په بېلابېلو کټګوریو باندې ویشلي وو چې ځینې انتخاباتي شکایتونه او ځینې چې وو هغه د دوی د خپلو ناظرینو هغه د سترګو لیدلی حال و، همداراز انتخاباتي جرایمو دې زیاتو دا د رسنۍ ته وښودل. نو دوی چې تر اوسه پورې موږ د دغه شکایتونو په څېړلو باندې اخته وو، د څېړنې نه وروسته بالاخره چې یو دېرش موارد دوی وویل چې د دغه موارد ته په کتلو سره به راشله دغه پریکړه وشوه. نو دوی وویل چې دا وروستۍ پریکړه ده، په هیڅ صورت د بدلېدو وړ نه ده، که حکومت په دې اړه په دوی باندې فشار هم راوړي دوی د خپلې خبرې نه د تېرېدو په حال کې دي. سره له دې چې دوی وویل چې حکومت به په دې برخه کې مداخله ونه کړي، فشار به را نه وړي، خو دوی وویل چې دا عدالت ته رسیدو لپاره یو غوره لار و.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام، موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې اوسو، په دې اړه به درڅخه جزئیات اخلو. زما بل همکار د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست پوښتلی دی. د دې څرګندونې به واورو.
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی، په څو دقیقو کې به ناست ترسره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرستو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې دي، لا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریځ څرګند نه دی، او په نڅو ساعتونو کې به په دې اړه پریکړه وکړي او له رسنیو سره به یې شریکه کړي. موږ هم ورسره په تماس کې یو، کلم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل راغی، دا ساده رادیو له څپو به تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې که په یو ځای کې انتخابات ناقص او غیر عادلانه ترسره شوي وي رایې باطل اعلان کړي. خو د دې کمیسیون مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې باید د یوې اونۍ په ترڅ کې بیا بیرته انتخابات ترسره شي چې په خبره یې دا ناممکنه بریښي. د ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په اثر کې یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دې پرېکړې په اړه ترې پوښتلې دي.
له بعد مغه د موږ هغه اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وې او همېشه موږ په زور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږۍ سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نور ولایتونو کې هم پېښې شوي دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پرېکړه چې د شکایت کمیسیون لخوا نشوې ده، له بعد مغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پرځای تصمیمی اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګران تمام شي،
ځکه دغه موجوده حالات پام سره کوم امنیتي وضعیت شته د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلی مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي.
نو شکایت کې مسوند قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې کچیر دوی پیدا کړی چې وځي انتخابات ناقص ترسره شي دي یا آلته د ټاکنو عادلانه والی سیدی او هغه سریتوب یا مستقیم والی په یو ډول د دولونو متاثره سوی ده، دوی د فکر حق لري چې آلته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو ونه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت فکر نه کوم چې دې ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زر تر زره دغه ټاکنې ترسره شي. نو زما په اند باندې کېدای شي دغه ټاکنې وځنډېږي او د ولسمشر ټاکنو سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخې آیا فکر کوئ چې دا درغلي به تر دې کچې وا چې ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کارو چې ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړي سر کې نه کړه چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښي وو، دا په نور ولایتونو کې هم پیښي وي، یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډیر وي او په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډیر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دوه کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظی شخړې هم له پاره ده، حتی یو بل پرېبن تورن کړی چې دی کارکون کې یو بل نیولې او سرنولوجي معرفي کړی دی او روزمره د بدرې کټنه بری فساد په تو نیول کېدل. نو په پایله کې دا د سو چې هم انتخاباتو کې مسوند له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کې مسوند ته بل لار پات نشي. او کله دا موضوع ډیر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې ان په ډیره همغږي او په ډیره همکاري سره دا شونې و چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښې وي دي مدیریت سی کنټرول سی او بل خلک دغه دیتا د لړۍ له نور سی کې چې بیا فایل په ټوله کې باطل اعلان سی او د کابل حوزه له دغه تاکونس کوم مستثنا سی. له بعد مرغه
دوستانو، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر ښاغلي یوسف رشید سره مو مرکه اوریده. مننه ترې کوو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اجمل تورمان دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د هیواد په 43 صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو د ځمکو د ویش خبر ورکوي. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د یاد وزارت د خصوصي سکتور او صنایعو مهین ویلي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ له مخې دوی هغو صنعتکارانو او پانګوالو ته چې په هیواد کې پانګونه غواړي د ځمکو د ویش مسؤلیت لري. په خبر کې راغلي نوموړي دغه شان ویلي چې د 19 ولایتونو په 43 صنعتي پارکونو کې ځمکې ویش ته تیار دي او هغه کسان چې لیوال وي خپل غوښتنلیکونه دي د څلورګونو خونو او د غشان د صنایعو او پانګونې د عالي شورا په همکارۍ د دغه وزارت د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ته وسپاري. په غور کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 50% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې 19 کیلو ګرامه زعفران تولید شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال 8 کیلو ګرام. د نوموړي خبره په غور کې د زعفرانو کښت له 1992 کال راهیسې د کرنې وزارت لخوا چوي خو سک کال د پام وړ زیاتوالی ښیي. هغه لته وایي زعفران اوس دغه ولایت په ساغر، تولک، تیورا، او فیروسکو کې کرل کیږي. د غور ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دې بوټي د کار په زیاتېدو سره د کروندګرو په ژوند او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راتللی. د همنن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو پنځوس کیلوی بوجۍ بوره 1180 افغانۍ، د وریجو یوه دوه نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن کابل کې یو لیتر پټرول په 850 او یو لیتر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1546 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه او مسایل هم ولرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. ملګرو ملتونو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، پلان څه دی چې په دغو خبرو کې پر کوم مسلو موافقه وشي؟
بلې، مننه کومان صاحب. د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي، او په ټوله کې هڅه ده چې د یمن سختې جګړې ختمې سي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي، غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادله، او د یمن په بندرې شهر هدیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی، پر اوربند موافقه وسی. د خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه هم ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې دوی غواړي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسي چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډاډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. خو دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. دا هم باید ویم چې په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي، او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبې پر ورځ سویډن ته ولاړه.
دا راته وایي چې د یمن د جګړو د ماضي په اړه راته ووایي، څومره د اندېښنې وړ دي او تر اوسه پورې دغه هیواد کې څومره زیانونه رامنځته کړي؟
بله، له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران په اړه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. په مجموع کې باید ویم چې په یمن کې څلور کلنې کورنۍ جګړې، اقتصادي بحران او قحطۍ میلیونونه انسانان متاثر کړي دي. د دې جګړې پایله هم نه تر سترګو کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا لږته لږه 8 میلیونه یمنیان قحطۍ ځپلي دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې، او د هغه هیواد پلازمینه سنا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښتې ته یې مجبور کړي. ولسمشر هادي له هغه راهیسې جلاوطن او په سعودي عربستان کې میشتی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال کې د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډېره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ یو نیابتي جګړه بلل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړې چې ځانونه له دې جنګ فارغ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفیتس د دواړو شکل خواوو ترمنځ د باور پیدا کولو هڅې اوس پیل کړې دي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستانو، و موردل چې ملګرو ملتونو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ژورنالیستانو د خبري رسنیو چارواکو د انعکاس راډیو تلویزیون د مشر انجینر زلمي تختونه او د هغه د موټر چلوونکي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي څومره ځل چې کیدای شي باید انجینر زلمي درک پیدا او د تختونکو له منګلویو خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل روحلان وري واوري.
د چهارشنبه په ماښام د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر انجینر زلمي لطیفي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو او موټر چلوونکی ورته واژه. د همدې کار غندنې دپاره د کونړ ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ کې د چهارشنبه په ورځ راټول شوي وو. په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر خانولي سالارزي ازادي راډیو ته وویل د انجینر زلمي تختونه او د موټر چلوونکي وژنه یې لومړۍ پیښه نه ده چې په هیواد کې د ژورنالیستانو خلاف ترسره کیږي.
سکالې د ټولو کلونو په پرتله د ټولې دنیا په پرتله باندې په افغانستان کې د رسنیو ته او د رسنیو استادو نه خبريالان ته ډېر تلفات رسیدلي چې دا په لسګونو ته رسیدلي دي. نو غوښتنه دا کوم چې زمونږ د رسنیو او د ژورنالیستانو امنیت د دولتي مسؤلین امنیتي مسؤلین په جدي توګه ونیسي.
د کونړ ملي راډیو تلویزیون خبریال محمد ناصر ملنګزی وایي ژورنالیستان بې پرې دي او تلي حقایق د ولسونو غوګونو ته رسولې دي.
په ننګرهار کې تیر ماښام د مطبوعاتو په ډګر کې د یو ځلانده ستوري انجینر صاحب زلمي ډرایور په شهادت رسیدلی او هغه ارغمل شوی دی. دغه پیښه په کلکو ټکو دغه راټول شو وغندله. زمونږ غوښتنه دا ده چې مطبوعاتو یا د مطبوعات کارکوونکي دي د هیچا لخوا نه دي ارغمل کیږي او نه دي وژل کیږي، ځکه مطبوعاتیان هغه خلک دي چې په دې هیواد کې د ښکېلو غاړو هغه حقیقتونه چې دي هغه د ولس تر غوګونو رسوي.
رسنیو کارکوونکي وای له دی وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان وژل شوی او یا هم تختول شوی، خو تر اوسه د یو خبریال قاتل او تختونکي نه نیول شوی او نه هم په سزا رسول شوی. دوی په جنگ کې لخ کې له خوا وغوښتل چې باید خبریالانو ته د خندونو پیدا کولو په ځای دی ورته د کار تر سره کولو زمينه برابر کړي.
نوم می گوهر صاحبای دی، یو تن د خلا رادیو کارکوونکي انجینر صاحب زلمي نیونه یا اختتاب کونه منګه پر رسنیو باندې یو گزار غنو. د دې نیونه منګه په کلکو ټکو باندې غندو په غږ باندې گزار کیږي، معنی دا چې بیا نو د غږ د خبرولو ځای ورکیږي. د دولت نه په کلکه غوښتنه کو چې د انجینر سره په خلاصون کې د په پیدا کونه کې چې هر څومره بیړه وکي او ډیر زری پیدا کی او روغ جوړ او سلامتی باید د رسنیو کور ته وسپاري.
په یو ژورنالیست باندې په یو خبريال باندې حمله، دا په حقیقت کې د یو مظلوم ولس په غږ باندې په خکه خودل دي او د هغوی غږ ناوریدل دي. او زموږ د دواړو خېلو غاړو نه غوښتنه ده چې باید دغه شانتی کړنی تر سره نکړي. ژورنالیست آزاد دی، بې پرې دی، د دواړو غږ رسوي، د ولس او د حکومت.
په ننګرهار کې په داسې حال کې د انعکاس راډیو تلویزیون مشر انجینر زلمي تختول کیږي او موټر چلوونکي وژل کیږي چې روان کال کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو د وژل کیدو سره په افغانستان کې لسو زیات خبريالان وژل شوي او له دې زیات ټپیان شوي، خو تر اوسه حکومت د یو خبريال قاتل او یا هم د قاتلینو ترشا ولاړ کسان نه پیژندلی او نه هم نیولې دي چې هم دې کار خبريالان ناهیلي کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. ازادي راډیو کوونکو ویدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم وخوري. پښتانه ټول وشرمول، زنانه یې بېزته کړلې، وزیر صاحب به بېغامه په خپله چوکۍ ناستې، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه داسې ویل چې سیګنول راغلي دي، یوه ویزه په لس زره کلدارې په اووه زره کلدارې لګېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کې یوه شبه کم کار نه کړی و. خیر ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوی. امید یم چې ان کار کړی نه افغان بیسیم یوه شبه کې راته فعاله کې کار وکړي. ډېره مننه ده. ما غږ تر چارواکو پورې ورسوی.
السلام علیکم. ز عبدالحدی یم له هلمند نو اشیر ولسوالی تخنی. تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورځ جان د هلمند ولایت د اشیر ولسوالی شبکې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص وو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه